শত জিসাই ফো চিশুত মাইল গোতাই জন চিশুত লাভ হয়ে খান্দন কুজ শত জি কমরন কুজ শত শক কুজন চিশুত তখতার মুজন চিশুত ইশকয় সাবেক চিশুত দিল হয়ে সাদেক
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درویشت عسکری وژل شوی او نه ویش نور ژوبل دي د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي پاکستانی پوز ویلی د کرخی هغه غاړی ته یوشت پوسټی د لاند وخت لپاره نیولې وي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد به مخکی ویلی چې د دوی په بریدونو کې 55 پاکستانی ځواکونه وژل شوی او ډیر شنو ژوبل دي مجاهد منلی شي د دوی نه طالب ځواکونه هم وژل شوی او 30 نور ټپیان دي بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په وګدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غی بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې د نن ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې د نړۍ د سباندې شلو وادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غراز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدر اعظم هم د غونډې ته بلل شوی د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو لمخې به چې ښکېل وړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کیږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې پر ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوند دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي او هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځید او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سیشنبه په ورځ په درېمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په سلورنیمو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیرې ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوب لړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخی په وګدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیس ساتو ترمنځ درنی نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لوري ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 55 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د ډیر شنورو د ټپیانیدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې شل پوستې د لاند وخت لپاره نیولې وي خو په دغه نښتو کې عام خلک څومره اغیزمن شوي دي د کونړي اوسیدونکو وایي
تیره شپه خو ډیره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي سا داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نږدې شپېته پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي دوی همدارنګ ویلي دي چې ځینې پاکستانی پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاس ته لوېدلې دي اخو د پاکستان د
پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د درویشتو پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو د تیرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی له لوري پیل شوی وي 850 پاکستانی ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ټپیان دي.
تیرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض حریم جواب وویل چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستي تصرف شوي دي مجاهدینو له خوا نه او 850 د دوی نظامیان له منځه د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوب له ادعاګانې نشي تاییدولی، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیرې شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي خودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورن کرخې په اوږدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نښتو کې 3 تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. د رسنۍ په خپل ایکسپانه د دغه نختي ویډیوګانې خپلې کړي او ادعا یې کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې نختو کې د دوی اړخته 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې ناوخته د پاکستان لوري د پلازمینې کابل د حریم د نغزول او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبري لا هم د پاکستان لوري په زینوسي مو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال د ذکیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي په دوی دا ودايه کړي چې د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د طالبانو په وسوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوریو سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نښتې له امله کرخې ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پرې خودو تاړ شوي او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي سادازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډېرون کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلې دي، ځکه حالت داسې جنګي حالت دی چې د بیا د جګړې د بیا له دو ویره د ټولو خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې یې پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی او ويم ځنی زینو کې انداختونه وکړه او اوس چې د اوس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي تورخم هم بند شوی دی، اخواته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخه تصویر مده پکتیکا په مرغی ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینه قلمروي هم نقص کړ. دغه وزارت زیاته کړی و چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیسارې له تشدد ډک او کرغړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نو ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولی محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړو چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی. ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی، خو ازادي راډیو مفتی نورولی ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نخښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګر ډله نشته. د طالبانو حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نخوتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بیلابیلو اعلامیو کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نخوتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نخوتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بیگانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل د ایران دریز داده چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
واموریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنون کې لاغې ډلې سمی یوسفزای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې او خبريال سمی یوسفزای سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
پدې کې څنګه ستاسو چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې د نننه دا ډول بریټ کیږي یا سرحدونو کې خاصم بریټونه کېدل، خو په کابل کې چې بریټ وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامل پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نشي او د خپل دو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د تورن کرخه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ورشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره اړم شي، له حد نه زیات تلفات را مالته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ تاسو ته ورسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس دا ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس اور کبي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو خو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده. د شپې 12 بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا پوزینو زینو کې پاکستانی پوځیان د دبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تختولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړه ته نور هم یو یو ډیر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا غوی هم مجبور دي چې خپل یعنی خپل حیثیت لپاره یا خپل زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولی دي، یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې قتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا پخپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغس یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه پلټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنې د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنې پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم و، طالب هم و، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې پاکستان که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخله یا داسې ګروپونو ته لارا ورکول چې هغه افغانان د پاره مشکلات جوړوي نه د دوی د پاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو د پاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخېونی ول شي کسنګ یا به خپل څه چغواړي دوام ورکیم؟
نو زه فکر نه کوم چې غوی ډېر زیات فشار اچول شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري، غوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولای شي چې موږ هغه هدف پښتلی دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې افغانستان موقف کمزور دی او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولای شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکې مو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي. چې ورسره د دوارخیز تجارت او د خلکو تګراته کم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواری له تورخمه دا ریپورت را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 مینیټه سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړ خیز تجارت پرې موتل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نخطه نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشا نورو 15 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چاته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې وی غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری ویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړ شوی کشالې د خبرو اترو له لارې هوار کړل شي او کاروباري هلې ځلې دي پرانستي وساتل شي.
موږ هم په خپل بارډر باندې په خپل خاور باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله وکا چې دا کومه سانحه راغلي چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. کومون دواړو ریاستو ته دا فاسته چې کوم مسائل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره م بندګي، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبي پوره دا چې چرته تجارت او روزګار روان وي الته به په خپل باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې 13 شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر پولو باندې نښتی شوی او د مرګ ژوبلې د شمیرې په حق له دواړو خواوونه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسټم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمه خالی کړل شوی او امپورت اکسپورت هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرنو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي په دغه یواد کې د طالبانو تربیازلي واکمنیدو وروسته ملیونونو افغانانو خپل یواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټي په شپږ اویایي مناسبت کې ویلي اوس مال د افغانانو دا افغانان په ګاونډیو هیوادو کې لبی لابلو نامنی او بی برخلیکی حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبی ازلی واک تر رسیدو وروسته دغه هیوادو ته تللي وایي دلته لبی لابلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسنۍ وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږاویې مناسبت کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په ایکسپان خبر شوی ویلي
سس طالبان ملتري ټیکو
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلی واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسنۍ وضعیت نه خلاصون لپاره له خپل هیواد وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او نا امنی سره مخ دی.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلی افغانستان اوس مهال 3.3 میلیون بی ځای شوی وګړي لري چې لډلې 3.2 میلیون په کوردنه بی ځای شوی. نو وړي ویلی د افغانانو لپاره ډلېز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوی. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میش یو شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغه تل سخت ستونزو بي برخليکي سره مخ دي. په پاکستان کې میش یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په روسو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میش ټول ډیر شمیر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې میشه افغان کډوال چې ده هم نو غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ویل
لکه زندانیان دلته بندي دي، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی بمو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام لاره ممکن ده. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمیر مدافعین بیا وایي که څوم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیزو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11مه د وړون جنو نړیوال ورځ و ده. افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وای خپل وړکواله په ډیر کړاو سختي تیر کړي او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوخې پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو لامل له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وای د غربت او بیسوادۍ او د غراز د کورونی او د پوهې د ټټی کچې لامل دوی په تنګي ځواني کې واده تاړېستل شوی او زده کړو حق ترې اخیستل شوی چې اوس دوی له ځانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو، خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلن هم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې الته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو پوی د چداد ما خزه ده، وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو منیسه وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخونی ول. هغه چې په یو په خمالوله د وای بے سوادی ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما فوت کده بود مو خور
کله مې خپل په فات شو زمیده تر سره وسیدم بیا چې کله لګراغه ته شون تر مې خوانځي د زماده تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روسه ز په لاس کله نه کې معلومه شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. ان د ډاکټر لوخ نه شم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم، بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل: په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو او کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمن به په جنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو. خو جو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او مجو تاسو مرمن معصومه اسمتي دا کو پیشن دار د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي ورداک چوک په اسره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل په سر سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کرام هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزوه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات وه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې هم چنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي ورچوي او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واس هم دلوست بده برغه که ده میرمن هورا خلطی شخصیت ده هغی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو. چی میرمن هورا خلطی سرده و شخصیت درلودی کمی علمی او سیاسی ورتیاو سخه برخه مرمه. هورا خلطی ده غزنی پا دربار که یو هوشاره و معتبره مشروه. دولو چی هورا خلطی ده غزنی پا دربار که یعنی ده غزنی واکمنی یا هم سلطنت پا دربار که یو پرمختللو هوشیار و معتبر و مشرانو لجمله سخه و. د حق حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو لبهکی لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلطی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکی لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلطی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړي دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلطی لیک مسود ته. درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلطی لیک لولو چې هورا خلطی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود د غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلطی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مخامخ شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلطی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خلطی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلطی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی چې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلطی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلطی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلطی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای نو دغه لیک دیتا پیدا وکړل ترسو دغه سیاسی ننګونی لمینځ څخه یوسی او مسعود دیت ارګي بیرته لاسپهان څخه غزنی ترستون سی او د غزنی د سلطنت صوبا تر لاسه کی او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د امیر منهره خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار وو کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه به کوم ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دی کار اخستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو و خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچيري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د وخت پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای په دې حساس وختونو کې هره خلتي داشه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی ارادي د شو تدابیر له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د حکومت بهرني حالت سره چې وس مخته د حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړي و د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسې وکړلې یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د شغورنی لپاره اړین وو یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثباته پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو نو د غزنی د سلطنت د شغورل لپاره د میرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو د هغه په نشټون کې د دربار شری په بارلټوب سره مخته مدیریت کړي یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتی د دربار شایری په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خلتی په خپل سره ترسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځنګړی مقام درلود یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مرمنو له جمهوریت څخه شمیرل کېدل نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډیر سر خدمتونه سرته ولی و او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځنګړی مقام درلود یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه د هغې میراث په افغانستان کې د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبری په توګه یادېږي یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي د هغې د خبرو څخه د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي هغه دا دی چې هغې د افغانستان د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبر په توګه سره اوس هم یادېږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمر سي لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکې تر څو تاسو هم کولای سي پراتونکې کې هم دغه سي له غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکو برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو تاسو په کورنۍ دنده کې می درنو ځکون کو درېس ولونه چمتو کړی دي تاسو به هم دغه درېس ولونه ته ځواب وایست او په خپل کتابچو کې به خپل ځانو سره نوٹ کوی ورسره به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپل نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړی دي لومړی سوال دی درنو ځکون کو هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزه و یعنی تاسو به هغه ځای وځي کوي چې خوره هلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې خوره خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن خوره خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هوره خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي ویاست چې میرمن هوره خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم. درن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان مې درنه ګل لري زکون کو لکه څنګه چې زما رستا ستنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنه زکون کو لکه څنګه چې زما رستا د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله مند یم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لار ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جبرې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوري دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثرو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپورمی زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپورمی زریاب د دولسم ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپورمی زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړه ده. خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کوم کیسی چې جنوشته کړی دی، په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمی زریاب د اثارو ځانګړتیاوی ترنو زکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د سپورمی زریاب د اثارو ځانګړتیاوی ولولو چې د هغې په اثار کې کومه خاصه ځانګړنه و او کومې ځانګړتیاوی درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپورمی زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپورمی زریاب مشهوره اثر لولو چې د میرمن سپورمی زریاب کوم مشهوره اثر دي د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمی د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ زنګ هادي چې په ډېر لسه او دروش په هجری شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په ډېر لسه او وش په هجری شمسي کال دا اثر د ختیز مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1918 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیز د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستل دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشی های روی دیوار نه وزی داشت چی دا مرمن سپرموی زریاب زنی زیاد شمیر لیکنسته بلکه دا حقا تر سنگ دا مرمن سپرموی زریاب سر یو زید رح نورد زریاب گرد طولگه همستا چی پا حقی که دی دا برف و نقاشی های روی دیوار هم موجود دی چی حقا هم چپ سوی دی دا سبز زنگرتیویه هغه کیسی دروان او ساده ژبې څخه برهمن دي برهمن دي یعنی د مرمن سپورمی ذریعہ هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې د خپل کیسو کې استفاده کول د هغه تګلاره یا هم هغه سب چې دی د هغه کیسی چې دی ډیره ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د ډیرو ساده الفاظو څخه استفاده کړي ده د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري یعنی خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړی دی چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا فرانتیسکا کا د غزولان دي یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې د خپلې لیکنې سرته رسولې همچنان د مرمن سپورمی ذریعہ مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول د افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه یعنی مرمن سپورمی ذریعہ په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مرمن سپورمی ذریعہ د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود ذریعہ هم ورسره یو ځای شوه یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود ذریعہ هم د دې سره یو ځای شوه ورستی کلونه یې رهنرود ذریعہ په افغانستان ته ستنه شوه نستون شوه خو سپورمی د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه یعنی کله چې رهنرود ذریعہ په افغانستان ته بیرته ولاړل نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مرمن سپورمی ذریعہ له د هغې سره تګ ونه کړل هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله په 1999 کال کې د رهنرود ذریعہ د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود ذریعہ په کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول نو په هغه وخت کې مرمن سپوږمۍ ذریعہ دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي رهنرود ذریعہ د همدې ناروغي له امله مرشوه یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه سوال نو په همدې وخت کې رهنرود ذریعہ په د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مرشوه نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې مرمن سپورمی ذریعہ څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ولونه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دي تاسو به همدغه دریس ولونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست لومړی سوال درنو زده کوونکو سپوږمۍ ذریعہ د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالی ډیر سرته رسولی ده. دوه د سپوږمۍ زریاب د لیکوالی په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي، یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیاتې استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي. دریم سوال، درنه زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نه، درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس سپرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما خر کلی پگور کی اومی نلی گل دبدو صفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تا اوزرونا چی زاده کی اسی شوی بول اوچز مطلل ما تاغ دو روخ زنزیرونا که حتو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی ده خلق